Tırşne Osmonlandi.
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوفا او قاپ پایکار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د کډوالو نړیوال سازمان او آی او ایم واي په نږدې تلرو کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوې دي د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروند د گیس پدويمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلی چې له 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80 سلنه ګوندۍ هیوادونو په ځانګړي توګه ایران پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللې دي دا راپور پر بنسټ د دغو کډوالو 80 سلنه د کار د نشټون لوجې افغانستان پرې خېدی راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80 سلنه یې په غیر قانوني او 80 سلنه نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي خو ولې په افغانستان کې د کډوالۍ بیکاری بیوزلۍ او فقر ستونزې نه حل کیږي آیا په دې برخه کې له دې مخکې چا کار کړی او اوس څوک کار کوي او کنه څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته نن په پروګرام کې په خبرې کوو میلمانه راسره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقونو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغې موضوعاتو به راسره خبرې وکړي آزاد صاحب راسره پروګرام کې وصل دی آزاد صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي راځي چې له تاسو سره پیل کړو آی او ایم ویلې دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لدین چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی د بیکاری سربیره تاسو نور څیلتونه بولی او په دې کې دغه کم کسان چې ګوندې هیوادونو ته تللی دي تاسو باندې د دوی د تګ علت څه ده
سلامونه درنښت که څه هم دا شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دا کوم لامل چې دی شو ولري چې بیکاری بل شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو راي سي دا لکن په حقوقي فارمول لمخه کوته ګورو چې عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوای ګوره د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پاینده لی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي لامل څه دی په دغه سي وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره اگر هر نومر کول سوې ک سړه جګړه وی ک کورنۍ جګړه وی ک ترهګری په وړاندې جګړه وی خو جګړې وی او ډېرې بدمرغي او ډېرې وشتې جګړې وی نو جګړه خو تبي خبره ده چې هغه لولس څخه نه واز چې کار اخلي دی غو څخه ځکړې هم اخلي دی غو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا ډېر زیات لاملونه دي نو بیکاری خو دې کې شک نشته چې پتیرو هدا اقل د غشل کال کورتو ګورو یا تقریبا درویش کال ورته وای دا درې کال طالبانو په واکه هغه وخت هم راولو نو بده شل کلونه کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه و د دې جګړې بیلابیل برخې دي چې په هغه باندې باسو کو باس ډېر ورسي او د موضوع څخه هم اوزو دا جګړه د دې بایس ولا چې خلک د فقر سره مخ شي کله چې خلک د فقر سره مخ کیږي نو هغه طبي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هیواد د جغرافیې څخه وځي دی وی ګولې ګولې پیدا کول لپاره خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي کله چې خلک د بیسوادۍ سره مخ کیږي هنر د لاس اور کی کله چې هنر د لاس اور کی طبي خبره ده هغه ډول چې دای ارتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای او همدارنګه نوري ټولنیز ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې خپل ټاټوبې څخه بلې خوا ته ولاړ شي په ټوله کې 8 میلیون شمیر کده و یو بیا طالبان درا تک سره سم نور راپورونه شپارس ولغه هم ملګری ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروی کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل او شپږ میاشتې کې تر درې میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتله چې هغه بېکارۍ خوا خو دا ورسره لاکن د بېکارۍ تر څنګ جګړه د بېکارۍ تر څنګ د امنیت نشتوالی هغه رواني امنیت نشتوالی وي هغه که د فزیکي امنیت نشتوالی وي او د دې تر څنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نیسي یا کومې ډلې نیسي هغه خلک دې ته اړ کړل چې د افغانستان څخه ووځي نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایو چې هغه لامل د بېکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل تر څنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلې چې په هغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد لپاره چې هلته پنځه شپېته سلنه ولس ځوان دی یعنې د اتلسو د پنځه دېرشو ترمنځ دی او دا هغه
جمهوریت کې چې کله به د کار د زمینی برابرولو خبره کېدله نو د تیر حکومت چارواکو به په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې که طرحې مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمینه برابرېدلی شي د طالبانو حکومت په دغې تیرو درې کلونو کې د چینی شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی دغه هغه څه وو چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي بیا یې لت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لاکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی وي هغه نه و سوی په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي ډېری خلک هغه کسان چې هوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله مثلا د مثال په ډول وزوم د کار او د ټولنیز چارو وزارت هغه ته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نه سوای لیکلی هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز د دغه تیان چو نو راځم اوس د طالبانو وخت ده طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی د قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټه اچوي معدنونه سته چینایانو سره قراردادونه سوي دي کارونه روان دي قانونی او غیر قانونی هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانینو کې هیڅ هم قانوني نه دي ځکه دا نظام مشروعیت لري خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسلیک کړل هغه قانوني بڼه هم ولري غیر قانوني مثلا تریاکستا قاچاقستا په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړی ده هغه هم او غیر قانوني خو ښکاره خبره ده په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده همدغه محدود کسان دي شرکتونه هم د دې دي که هغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهایو ډبرو او هغه که په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وي یا قراردادونه وي دا ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر سوی دی هغه هم بېرته د دې وسلوال دي هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي وسلوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونو کې کار کوي په همدې قراردادونو کې مزدوران دي نو د دې خو هم دا پیسې باید همدلته ولاړ شي نو لهذا خلکو ته د کار زمینه نه برابرېږي او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس دپاره د کار توقع لرئ نو هغه سیاسي ایډیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې ده هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي کله چې دا استبدادي ته ځي نظام ته ځي که دا ډیکټیټرشپ ته ځي ټوټلیټیرین ته ځي نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سه وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکن په عمل کې دغسې یو حاکمیت دی هلته چې د قرارداد څخه دا څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قرارداد یا د دغه لویو معدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب تاسو بیرته راوګرځو. رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم راسره دي. مخکې دې چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ یو دا چې څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق ده او نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولې افغان کډوال دومره ضروري لږې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اوریدل کېږي او ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږي یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسې د دغې کار علت څه بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فکتور لري. دا مهاجرت اول فکتور له بعد مرغه جنگ ده، دوم فکتور فقر ده. د دوه دو اساسي فکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه ترسره کیږي. د څلوېشت کالو یا پنځه څلوېشت کالو جګړو له امله تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
حڅه کوي. اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب هم یادونه وکړه په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم که مشخصا پښتني تراشو پښتنه دا چې اوس خو په افغانستان کې د رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړي دا د 2000 کال راوروسته چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. پیلتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری او دا مسائل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گذاریان وکړي، لوی لوی کارونه وکړه، لوی لوی قراردادونه وکړه، بیا هم افغانستان مغه ستونزې سره مخامخ ده، هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی، ولې دغه اقدامات غیز نه کوي؟
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او وښتنی او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده، اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمایزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت کم شوی.
مننه تلاش صاحب تاسو بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالۍ په ټوله کې چې موږ اوریدلی د ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي، خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي، افغانانو سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنا په دغې څو وروستۍ اونیو میاشتو کې راغلي دي چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کېږي، دغې کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلند کوي، دوی د حق لري؟
سلامونه خورې تاسو ته، درنو میلمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو 40 او 50 کلونو کې د جګړو او ډیرو او مشکلاتو سره مخامخ و او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډیر دي، د جګړو نه نیولې تر فقر، بیکاری او داسې مسایل. خو نن سبا چې موږ هم سواګان ولې دي موږ مهاجرین په خسترګ باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي، عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري، لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي، دننه کې اقتصادي مشکلات لري، پاکستان هم دارنګ په میلیاردونو ډالر دوی د نړیوالو هیوادونو څخه قرضدار دي. نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا د پاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي، دوی له ځانه ایسته کې. سره له دې چې د مهاجر لکبل هم دوی ته ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې گزارش پرسوي دي چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک چې دوی سرمایه گذاری کوي هلته، او بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو لکبل یا اقتصادي ملحوظاتو لکبل فشارونه احساس کوي نو افغان مهاجر څخه دوی انتقام بس یو دوی په زور د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګردانی حالت سره ډیر هم نه ودا، یعنی ډیر مشابهت لري. ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته. د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته، اتنیم سو زره خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راوړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دې خوانه ځي، هغې خوانه بیرته شړل کیږي، نو ځینې پاتې کیږي، ځینې نورو هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کیږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او د هغوی حتی هلته مال درۍ پاتې کیږي هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي، او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکې نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کوله. افغانان په پاکستان کې ډېر ښه ژوند درلود، او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د پاره ډیر خزمینه برابر کړي، وه حداقل دوی التدیر په خاطر کار کول او خیو اقتصادي پوتنشل دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستان یعنی نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شګي.
مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته وګرځم دا سپ کتا سې تراشه ما په ټول کې اوس کې چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلا بیل دي، خو په افغانستان د نن کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې را مې سپور سپ وویل چې په آبرومندانه ستنیدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک غواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیا وي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورئ، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبي خبره ده چې کله چې تاسو د کور ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغه تریخ مهاجرت، نو هغه ډېر زیات مجبوریتونه وي. دغه ستونزو د مخنیوي دپاره او دغه ستونزو د حل دپاره یواځینی آدرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې دپاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ دپاره مختلف شرایط چې دي او دغه دپاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو په اوسني حاکمانو کې نشته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه ده چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک لغه څخه تښته نه کوي. کله چې خلک تښته نه کوي، نه یوازې چې دولت، خلک په خپل د کار زمينه برابروي. د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبي خبره ده که چیرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد دي کله چې زه د پخواني ولسمشر وایانو ما هغه ډیره هڅه کوله اته بهرنی سرمایه گذاران هڅه وکړه افغانستان ته سرمایه گذاری وکړي، لکن موږ د افغانستان کې د سرمایه گذاری د مسونیت د لپاره قانون نه درلودل د بهرنیو کمپنیو د لپاره په ځانګړي توګه، یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گذاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسونیت دلته چیرې دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي، نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنې په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خودي ودي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي وي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته، په منځني ختیځ هېوادونو کې په ځانګړې توګه اماراتو کې بیخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خودي ودي دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول یې رانیسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګر سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکتور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړم ضرور دي.
طبیعي خبره ده، ګوره یو خدای د امنیت خپله طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب د پاره امنیت دا دی چې د پرون جګړه کوله نن نه کوي، د پرون په لوی لارو د مثلا د کابل، کندهار او هرات لوی لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپل لارې په دې لاره نه سوی تیرولې په ډاډه زړه، هغه دی نن نه کوي. یوازې همدې ته د امنیت وایي چې مانا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امونیت، سیاسی امونیت، حقوقی امونیت، د مارکیټ امونیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، د نړیوال تګ راتګ، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولی چې په یو مشروع دولت کې کولی شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولی چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د غوسر کاروبار ولرې، قراردادونه ولرې، توکي راوړې او توکي ولېږي، دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای د سرمایه گذاري
په بخنه سره دا پوښتنه مې هېره نشي. بیا چیرایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک ته وګورو، که دغه نه وروسته دغه د چک پاینټونو کې پټول کې د ګمرکونو کې چې د ترازوګانی اوس کې خودل کیږي، وغه سکنرونه چې کې خودل کیږي، دا د لوی لوی پیسو قراردادونه دي. دوی به ول زړه کوي دومره تحریمونو سره او دغه چې مسونیت ورده نشته، امنیت ورده نشته، دوی راځي افغانستان ته.
ګورې په تیر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونو درلود، هغه که په لوګر کې و، هغه که په شمال کې و، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلی وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبیعي خبره ده چې هغه دی نشي کولی چې دی ډېر ښکاره وایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم، هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې دا خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو دا خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، ام مهمه ده، هلته نیابتي ډلې دي. نو په هغه کې د چین په څیر قدرت، که هغه نظامي وي، که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې دا خلا ډکه کړي او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصاً زه په تېرو درې کلو کې لرم، چې هر څومره ستر قراردادونه شي، یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې شورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي دومره ستر بشری قوه ته اړتیا نشته. سمه ده دا قراردادونه خو به وي، نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولی، بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه سو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې دا څه نوې خبره نه ده. په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو وه، د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو وه، د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات وه، د معدنونو قراردادونه وه. لیکن موږ تر پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي وه، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاصه کړې ده چې هغه د ټولې نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري. که څه هم چینایانو په رسمیت نه دي پیژندلي، لیکن سفارت یې دوی ته سپاره لري په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هیواد دی، نو د دوی سره به موږ اړیکې سم پوهایي، هغو ته همدغسې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو دپاره دلته.
یعنې په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته. به اقتصاد سیاست شونه نه دی، هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هیواد دی، خو اقتصاد یې قوي دی. که نور هیوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دي. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی. یعنی هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوښ دی چې د دې سرپوښ له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري، او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولی چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې، په ټول نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانینو له مخې هغه نقض دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې، دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف هغه خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دي شو نور ملوانم په تمه دي لنډ راته وایي. په دغه ټول معامله کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقونو نقض ده، افغان ولس ته پکې څه رسیږي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل هر قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم د ته راخلاصې وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوجي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یوه هیواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري. او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کیږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنی تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي. که چین نه وړي قاچاق، پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر هغه ګرانبای ډبرو پورې تاریخ آلته ستا ګرانبای ډبرې آلته ستا د لرګي آلته قاچاقیږي سکاره آلته قاچاقیږي پاکستان او ایران ته قاچاقیږي دغه ځای چې بیا هر چېرته ځي نو دا زیرمې خوب خالي کېدو دي او دا زیرمې د افغان ملت مال دی دا بیت المال مال دی نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني نه نیم ویني سبا یې ویني او ممکن خدای مې کړه پوښت مهاله کې وي
او ستاسې په ان باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي لندرته وای
بل شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډیر لوی سرچینه ده دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی هغه پیسې دي چې همدې څخه د خپل سیستم چلوي چې دغه پر بنسي نو د بل هیڅ نه لري چې دا سیستم په چلوي نو ښکاره خبره چې دا دروازې ته یو تخلاص کړی او دا لار دی یو ته حوار کړی
مننه کور ودان تلاش سب ک تاسو ترشم د آزاد سب خبرې درته کیدم د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کیږي او څه ورته نه رسیږي تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خپه نشي یو د مرز نه د باندې باسوی او یو هغه باسوی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وي زه فکر کوم چې څومره باس مسلکی توګه ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وي هغه با افغانان شه تحلیلوي او شه نتیجه ورکوي ګوري کچیرته امارات زمينه دې ته مساعده کړي وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای او دا زمينه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیر کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاري باندې هیغه هیوادونو ته صادر سي اول خداسي یو حقیقت وجود نه لري ولې مش په کابل کې او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څیړو
او به خپله تلاش سم دلته پوښتنه کوم
په صورت کې ماتلش وخت راکړي چې زه دا موضوع کوم اجازه وي د روشان
وخت درکوم فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوې ځکه چې دوی دغه قراردادونه پام ډول نه دي خبره کړې لکه هم ولس په دې اړه ډېر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه هم ولس سره شته دي تاسو دا معلومات لکه مکرین
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخپاره شي دا سریده نه تګلاره
خو عملز باید پوشی زکه چې دا 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 زیر می بیا خو یوازې ښه مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفټ په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګورې تلاش ته کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مو خو د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پغه پړ باندې ولست معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدې هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګورې قراردادونه چې په درې ډولو باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الف تر یا پورې د ټولو جزئیاتو خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم سوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو سمانا چې یو څوک تاته رئیس او په دومره غټه پیمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نه فواخلي قطن څوک زړه نشه کوي زه به د څوک غټه پروژو یادونه وکړم تاپی څه شو
یعنی حکومتونه دی تلاش تفصیل خبري هدف دا ده یعنی حکومتونه دي چارواکي دي قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولس دی وای چې مو کروانی په دې کار کوي خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسیږي هم دا سي ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو. د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څرنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي؟ اول تاسو په داسې یو نړۍ کې ژوند کوئ لکه افغانستان. افغانستان د نړۍ دریم مملکت ده، په هغه کې د هر څه احتمال راځي. هر څه احتمال څه شی ده؟ اول امنیتي پیښه، دویم قاچاق، دریم انسان اختطاف، دریم د انجینیر څلورم د انجینیر اختطاف، پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونشي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړي. شپږم د بیمې موضوع ډیره دلته مهمه ده. اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي. دا هغه خطرات چې په دې جغرافیا کې د غټ قرارداد له امله شتون لري. تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تریا پورې ټول جزئیات خبره کړئ. دا
چې خبره نشئ، زما هدف هم دادا تلاش صاحب، زما پوښتنه هم دادا
غلط تحلیل
ده. نه نه، زما پوښتنه دادا تلاش صاحب، روسته بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو. زما پوښتنه دادا چې افغان ولس خدانه پوښتې چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه کوم ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې دا ونه وکړه. دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي، لکه درسنۍ په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی، د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي. یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې موږ قرارداد کړی، دا د مادن استخراجي کې خوده کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا ده. فکر نه کوي ولس په حق لري چې دغه جزئیات باندې څه پوښي، لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته تاوان رسي، خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلوماتو لپاره خلکو ته چې دا غوی هواد نه استخراج کیږي، دا غوی ملکیت ده، غوی فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو.
خیر یوسی، در سره موافق یم، اما په کوم شرط؟ په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی. په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 30% کچیرته نظام تغیریدای یا تبدیلیدای، 30% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لرو. لا 30% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو. ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خبره شوی، نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کړ چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی داسې یو غلط معلومات خپاره کړي چې یو مملکت د خلک او ولس اخفاء او مجهولاتو ته یوسي. نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلی سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسؤلیتونو بیټنګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده. خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کاله نور هم نو مسایل شوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې و
او تلاش ته موضوعونه ډیرو نوز او یوازې په مادنونو په قراردادونو بجر تمرکز نکو. اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خایا ډول چې داس موږ زیر می دی، موږ ملي سرمایه داس موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي. تاسو افغانستان کې هستی، څومره ځوانان ته په دې کې د کار زمينه برابر شوې ده؟
دا اوس یو اساسي خطوط دې کان رغوه جوړی شي. کوم مبالغه درته ونه کوم، تر 500 ځوانان په دې سړک پر رغولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول د افغانستان دا کارګر ټول د افغانستان دی، صرف یوازې یو کوچنی ټیم د انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده. نور لا الفا تر عین پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار کوي. دا په دا معنی زمينه د کار هم مسايده سوله، د ماشينري نه هم استفاده وسوله، او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیه کې باید دوران وکړي دوران په حالت کې دي.
نو بیا ولې تغیر نه راځي؟
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېر محدود سیوی دي. دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده. ګوري تغییر ولې ناراضي درې اساسي غټ لاملونه دي. اول، امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفت ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جداوي، د سیاست چینل او کانال باید جداوي، د استخباراتو چینل او کانال باید جداوي او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جداوي. کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې دا
په تلاش ته بلند پختنه کوم چې را مې سپور صاحب هم ډیر پته ما پات شو لند پختنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټه شتا سیادونه وکړه سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سرمایه گزاري ته د دوم رزند روس ته بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي لند راته وای.
ایران بهترینه بیلګ او سرمه بهترینه نمونه ده. ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی ده. څنګه روان دي؟ د څو کلونو تحریمات او لعمل چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي؟ صنعتي کول ورځ تر بلې قوي کیږي. ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي؟ دا شریانونه که موږ هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي.
مننه کور ودان تلاش صاحب ژوندۍ او سیرام سپور صاحب تاسو سره زم په پیل کې خو لند پر قرارداتونو راته کلک معلومات راکړي چې تلاش صاحب یادونه وکړه ډیر اړتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي یا داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلک په ټولو جزئیاتو خبر شي. دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی.
متاسفانه زه خودشون په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په دغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم. نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکی ته باندې اشاره وکم چې د یو زر نفس او شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کنوانسیون سره سم چې افغانستان د هغه غړیتوب هم لري هیوادونه دا حق لري چې په خپل طبیعي زیرمو کې تشبس وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه ګټه پورته کړي. دا د دولتونو حق دی. متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیږو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم له خیره رامنځته شي یا جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي، هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لاره هواره شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانونګذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیا والو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندي دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي. را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه و او خلکو ته معلوم هم نه و. په 2000 لسم کې چې زه ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم، هلته د ما سوپروایزر چې پی جی کوله په دغه اقتصاد او هیومن رایټس کې دغه توافق هم دغه د لوګر د نس قرارداد و. اغه سره لدی چې افغانستان کې کار هم کړی او ډیر حسي وکړ چې یو کاپی د قرارداد ترلاسه کړي رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو. په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملما هم ول چې ټول جزئیات خلکو سره شریک شي، خو د اقل هغه عمده کلیات چې دغه پروژه د په کال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمینه برابروي دغه ټکي کله ناکله یادیږي او سم یادیږي، خو دا نور هم ضرور ده ځکه چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي، هیله پیدا شي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نکم ځان خوندي کوم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم. دا د مون خلکو ته ډیر اړین چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهی خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمخ
او په ټول کې دغه دول د کار زمینی پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د دې امکانات شته ده که د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې ور باندې څه کار شوی وي دوی ورپسې دا مور کې چې دا یو هیلمندی شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پاتې شي په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي.
ګوره خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا باندې کار کوي د پښتپین نیولې د ډیر واړه پروژې دي پسلګونو پروژې دي چې دوی واړه چې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی واړه چې دا پروژې مخته بیاي او ځینې هیوادونو چې هغه نیمګړې پروژې دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغه یې لسره پیل کړی دی حتی هندستان حتی نور هیوادونه نو دا یو هیله مندی رامنځته کړې ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک ولې مهاجرت کوي د موږ او تاسو اساسي ټاپک پر نه بحث کړه د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه ضروري دي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي درې کاله وسو او دغه مسله بنده که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راځي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده نو ګوري دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصوي د پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسو داس یو امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي دا خبرې چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاري وکړي بل مسره د قوانینو نشواله ده مون قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څل قانون تر کار لاندې یو څل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر ته زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلندارې دغه مسیر خلکو ته معلوم سي خلکو خپل حقوق باندې پوسی نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بې قانوني حالت کې قرار لرو سره لدې چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولای افغانستان محکم شرعي قوانین سره قوانین دغې نه منبعث او اوس هم شرعي قوانین دي په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري اما اغلی کلی قوانین چې په هغه کې د خلکو خلکو حقوق خوندې سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او د سیو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د سرنګوال څخه دوی یو څه نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود و پارلمان نه شورا نه لرو د سیو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو سورز په جګړه او دغه کې تیر کړي یو موجوده حاکمیت سره یو ستړه ولري هغه خپل قانون هم دی پولیس هم دی سرنګوال هم دی هر څه کولای شي خلک نظارول ایم سي د خلکو څخه تقاضا هم کولای شي خلک واهل ایم سي تکول ایم سي نو په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید مونږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اوارسي مشروعیت باید پیدا سي دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي لخير ان شاء الله چې د کډوالې مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامیس پور سپتا سوبیر تر او ګرځم تلاش سپ کتا سي تر شما د تعلیم په مسلې کې ډیر وایي راته ایران او پاکستان ته شو ډیر کورنۍ کډوالې کېږي د دوی اونده خبره دا وي چې دوی د خطر د هیوادونو ته چالت وکول شي جونې تعلیم وکړي تاسو به دې اړه څه وایاست
تعلیم د هر افغان ته لپاره ډیره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې لپاره ډیره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو د تعلیم بیا د اخیدوي موضوع ده البته تفسیرات یې فرق کوي هغه کفایي اګوست تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا بل خواته ده دا به یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي ورې کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه ته د په معنا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعده شي
مننه رامیس پور صاحب د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته انور هیوادونو ته افغانان زی ډیره افغانان د افغانستان د نن کډوال کې لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیالته کډوال وی بي سرپناوي زاین لري د دغه کډوالو سوند څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان د نن وکولای شي زی په زی شي
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
که چیرته دا د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ چې درامه سپور صاحب غږ واورو پای کار صاحب که چیرته تاسو زما غږ لري درامه سپور صاحب غږ جی کوي د تلاش صاحب غږ ټیټ کړئ
مننه فکر کوم چې د دې بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود چې جګړه او په ځینې مواقعو کې د طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي یو چیرې مثلا سیلابونه راځي یا مثلا نور آفات راځي خلک کډه وکړي خو جګړه یو ډیر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډیر خلک مرکزي خواته کابل خواته نیرو خارونه ترلې وو او اوس ورو ورو د خلک بیت تللې دي او ست کم تعداد پاتې مونږ تقریبا 3 میلیون پورې داخلي ویزا شوی کسان تر 2018 کال پورې درلود په افغانستان کې چې د هغه کچه اوس کم شوی دی کابل څخه ډیره خلک نور خارون تللې دي نور خارون څخه هم کابل ته راغلي دي اوس یعنی دا یو بشری حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې دی وي سیمې څخه بل سیمې ته په آزاد توګه رفت او آمد وکړي پتیر وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده ځکه چې زینو قومي ګروپونه دا نه کولای شي دی بل ځای خلک دی هغه په سیمو کې مستسي خدای دې وکړي چې پاینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل شي چې هر څوک کولای شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کده وکولای شي اول ته مستسي د شمال خلک وش کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ شي الته کده وکي هلته مستسي دا د دوی یو بشري حق دی خو پاتې کیږي چې دا داخلي بيزای شوی کسان پدې کې ډیر پرمختګ سوي دی دوی خوشبختانه چې اوس اکثرت خپل بیرته زایم ته تللی دي او دوی هم منابع او ضرورت لري کومکون ته ضرورت لري ځکه چې اوس کسو کاله یو چیرې بيزای کیږي چې بیرته زی تبیده چې دغه شتمنه دغه حقونو ته لاسرسي دغه د کار زمینی دا هم یو برنامه غواړي چې متاسفانه دغه سي برنامه نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي دا هم کادرون ته ضرورت لري منابع او ته استراتیجی ته پلان ته د خلکو سره مفاهمه مشوره د دې په مشوره سره د پرلون جوړول دا د رالین دي چې مونږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې
مننه تاسو به تر ګرځم فکر کوم چې اوریدونکو دا د مورته وخت لې کوم زې موړي کني ولي لطفا لاندې خبري وکړي
السلام علیکم خوړې سلامونه وایم تاسو ته او محترمو مېلمنو ته کله کوم چې څاره دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابین خوړې ګر سې په انتظار دي زه وایم خوړې او مدغه دې معرف شي د کوهات دروازه د باج خلک وایي چې په دې کې راځي زه هم د دې اوس چې دا وایي چې دروازه مده ته ګټه کړل نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی دې تاوان عام لستره شي دا شل کاله چې تایید د کېدل پر کم رقم میدانو کې په دې اول خاص رئیس جمهور له پجن و خبر شته پاکستان چې کاچا کیږي چې شراور کیږي چې وست کیږي وځایت په ټول مخمره دونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې شی به نه ځای کیږي اسلامي مرتبه د دولت او د حکومت چې ټول اور باندې چې مافي ټول اور باندې باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو لپاره په حياتون وايي دروغه وايي دا درې کال کېږي د آزاد ناسي نه ځان ته ګټه رسول دي نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسول دي دروغه دي بس ټول ورځ ناسي پر تدې
مننه 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 هله د چې لګ دغه کلام فت مرات کې خیر ده کده هر نظام په لوي کوي هغه ساس خپل حق دی خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام افات مرات کې د بډیره خوي مننه لتا سي چاړي کومي ولي وا بل اوریدونکو ته ورزو دوی راخلو نو مرته واخلي لکم زموري کني ولي
السلام علیکم فريد خورتا او منو ته نیکی هله او احترامات
ورنه مننه مننه ته حساب ستړی مشه مېرمنه ته حساب نظر دی ورو
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي شدلته مشکلات دي موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپور او پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مستقدر ور مېلمه ده مګر یو هیله او خواهش دې لرم چې دونه د امارت مخالفت هم نکړي
کدا آزاد صاحب خبرونه راتېر شو ته حساب تاسو د خپل سیمې حال وایسته تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری په ټوله کې دغه روستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوی خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی په ټوله کې تاسو د سیمې نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته زی کډوال کیږي کنه کیږي دې خبرې وکړي
مشتي هم دلته خو څه ضرورت نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کارو
لکه ما غوندې مانه د امارت یو غور چې خړلې نه د تیری ادارې د خړلې دوت هغه خلک تر کار دی په خایم خپل کار کوي اقتصادي برابر د وسم برابر هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه کول دالر وشانې خوړو هغه په تکلیف دی هغه وسم په تکلیف تللی دی افغانستان ترې شي دا هغه تللی دی اروپا ته هلته مختلف خواري کوي هلته ژوند خراب ده او په خوا هم ایران ته خلک تلو دبي ته تلو عربو ته تلو اوس هم ځي د هغو خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلاتو کې دي چې په خوا به مخکې ما هم و د عسکرو ته ویل زه خو ستاسو د راډیو ډېر اورېدونکی وم ما ورته وویل څه یې څه بودیجې ږدي څه یې څه روپۍ ږدي د حکومت پر تنریږي دا نه پاتېږي ځکه چې دا لاسپوسی حکومت ته د امریکایانو په
مننه کور ودان کور ودان ته حساب چې وخت ډېر کم پاتې تلاش ته تاسو راځم ستاسو رستې خبرې اورم د کډوالۍ د مخنیوي لپاره لنډ کې یو څو جملو کې راته وایا اوس د طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لنډ لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځو کې په لنډ مسایلو کې نه جواب یې چې لښ تفسیر ته ضرورت لري ګوري
شو ټول
خلک دي چې هغه کډوالۍ کوي اول هغه کسان دي چې غولېدلې دي د افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې بې ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې یو اکثر تراول شي د می احساساتي کې د مور سره روان دي دا بې ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خوانی نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک د بیکاری د بیکاری لاله نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن باید را جوړ کو زمينه دي پرختیا ورورو مسایده ده او د ټولو د پانا یواله په کار ده
د
بیگانه او په تبلیغات باید ونه
کوي مننه مننه کور ودان رامیس پور سیب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بدای چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړي دي لیدي په دې کې هیڅ شک نشته کاغه په خواني نظام کې هم کار کړی وی که په بل نظام کې کار کړی وی د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نن سبا د افغانستان څخه کړه کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لا وجه نه زی یا دوی د خپل د کورونا د تعلیم او تربیه لپاره ځي اکثرا داخل دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي وو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرېښول تاسو ټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت لبامي بل خارا پاتا د نورو نوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزاړ عمر بلادا لزاړ عمر بلادا د هلمند مستا صفاشا پدر غونی سیستان واوڑا د هلمند مستا صفاشا پدر غونی سیستان واوڑا د کابل ارغوان خلقا د کابل ارغوان خلقا د بغرام هوا کړه دا د بغرام هوا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کی چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی
لبامي بالخرا پاتا لبامي بالخرا پاتا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارودا لقنیه تر فرارودا للاهو رتر خجندا للاهو رتر خجندا ظلمو دی اتھنو نا دخستا پیغلو نصادا ظلمو دی اتھنو نا دخستا پیغلو نصادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنو روز دسہر بادا نوروز دسہر بارا نوروز